میزبان شماست احمد، خوش آمدین به استودیو.
ډیره زیاته مننه کوم عباس صاحب. قدر منوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونې اوریدو ته ښه راغلست. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وای د سولې د ټینګښت تر وخته په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته اړتیا شته. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. به هم د خبرونو سرلیکونه. اجرایه رئیس عبدالله وایي چې طالبان د سولې له خبرو د تبلیغاتو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنې باید د سولې د خبرو قرباني نه شي. او متحدو ایالاتو پرون د روسیې پر یو بانک چې د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره یې معاملې کولې بندیزونه ولګول. بشپړ خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنې باید د سولې د خبرو قرباني نه شي. هایکو ماس پرون په کابل کې له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو او په تیره د ښځو د حقونو، د رسنیو د ازادۍ او د بشري حقونو په برخو کې د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. اجرایه ریاست په یوه خبر پڼه کې د ښاغلي ماس له قوله لیکي چې وایي د سولې خبرې به هغه وخت نتیجه ورکړي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. طالبانو د مخامخ خبرو لپاره د افغان حکومت پرله پسې غوښتنې رد کړي دي. د یو بل خبر له مخې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي طالبان د سولې له خبرو د تبلیغاتو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې.
غواړي چې دا مذاکرات یوازې د امریکایانو سره یا بهرنیانو سره دوام ورکړي. او موږ فکر کوو چې دوی غواړي چې سیاسي او تبلیغاتي ګټه ورڅخه ونیسي، د دې پر ځای چې یو فرصت په شان دې ته وګوري او د سولې دپاره یو قدم واخلي.
د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو د فبروري په 15مه په قطر کې پیل شو او تر اوسه دوام لري. تر اوسه په دې خبرو کې د پرمختګ په اړه دواړو خواوو له رسنیو سره جزئیات نه دي شریک کړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د حضور پر دوام ټینګار کوي. ښاغلی خالد دا څرګندونې پرون په کابل کې د مارشال فهیم په نظامی اکاډمۍ کې د 1500 افسرانو د فراغت په غونډه کې وکړې.
دا خارجیان به تر هغه وخته ای تر څو چې موږ په خپلو پښو درېږو، تر څو چې موږ په خپله د دې توان ولرو چې مستقلانه دفاع وکړو.
اوس مهال شاوخوا 16000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې دیره دي. د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال جوزف ووټل د مارچ په 8مه د امریکا د استازو جرګې د پوزي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه باید د افغانستان له سیاسي وضعیت سره تړلې وي. امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د خپلو 14000 سرتیرو نیمایي له افغانستانه وباسي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د ایران د ولسمشر حسن روحانی پرون عراق ته د خپل سفر په لومړی ورځ د ایران او عراق ترمنځ د ریلګاډي د یوې کرښې د جوړولو په ګډون د سوداګرۍ څو موافقې لاسلیک کړې. روحانی چې په درې ورځني سفر عراق ته تللی هڅه کوي پر دې هیواد د تهران نفوذ لا زیات کړي او له بغداد سره چې له تهران سره د اړیکو د محدودولو لپاره د امریکا تر فشار لاندې دی د سوداګرۍ اړیکو ته پراختیا ورکړي. روحانی پرون عراق ته له روانېدو مخکې د تهران په مهرآباد نړیوال هوایي ډګر کې د ایران او عراق اړیکې خاص وبلل او وی سټایل هغه ویل ایران لیوال دی چې له عراق سره په تیره د ترانسپورت په برخه کې اړیکې پراخ کړي. د ایران ولسمشر همداراز وویل ډېرې مهمې پروژې شته چې په دې سفر کې به خبرې پرې وکړي. دا عراق ته د روحانی لومړنی رسمي سفر دی. متحد ایالاتو پرون د روسیې پر ایورو فایننس بانک چې د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره یې معاملې کړي دي بندیزونه ولګول. د راپورونو له مخې د دې بانک شتمني په 2018 کال کې په 50% زیاته شوې ده. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون په یو بیان کې وویل دا وزارت به د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو پر نامشروع رژیم د نورو بندیزونو لګولو ته هم دوام ورکړي. متحد ایالات او له 50 زیات هیوادونه د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې ځان یې ولسمشر اعلان کړی د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژني. دوی ویلي چې مادورو تیر کال بیا له غیر قانوني لارې ځکه ټاکل شوی چې مخالفو کاندیدانو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه وه ورکړل شوې او پلټونکو د ایتوپیا د هوایي شرکت د هغې مسافر وړونکې الوتکې د ثبت وسیلې یا تورې جابې موندلې دي چې د یکشنبې په ورځ د دې هېواد د پلازمېنې ادیس ابابا له هوایي ډګره له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته راوغورځېده او ټولې 150 سپرلۍ مړې شوې. د دې شرکت چارواکو اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې یوه توره جابه یو څه زیانمنه شوې. له دې پېښې وروسته د ایتوپیا، چین، اندونیزیا او یو شمېر نورو هیوادونو شرکتونو بوئنګ 138 ماکس ډوله الوتکې ودرولې. دا د بوئنګ الوتکو هغه ډول دی چې په تیرو 15 میاشتو کې په څو هیوادونو کې غورځېدلې دي، خو د بوئنګ شرکت چارواکي وایي د دې لپاره هیڅ دلیل نشته چې دا الوتکې له الوتنو منع کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي. د دې اونۍ په ګڼه کې به پر نورو مطالبو سربیره د پښتو لیک دود په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره خبرې اترې واورئ.
عربی لیک نه یا الفبایی سیستم نه مخکې هم ځینې لیک دودونه مروج وو چې اوس هغه نه کارول کېږي، او دا چې عربي لیک دود پښتو کې څنګه رواج شوی دی، دې سیمې ته د اسلام د راتګ سره سم دغه لیک دود رواج شو.
قدر من اوریدونکو، هیله ده چې د ازادۍ راډیو مجلې د پروګرام د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو له هغه مخکې پام وکړئ د لنډې خبرې برخې لومړی مطلب ته. د افغان حکومت اجرایه رئیس وی تر هغه وخته چې په افغانستان کې سوله ټینګیږي په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته اړتیا شته. عبدالله د څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دیره دي. له ازادۍ راډیو سره د ښاغلي عبدالله د مرکې مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي اوسنیو شرایطو ته په پام سره په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته اړتیا شته. عبدالله وویل له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل یوازې د طالبانو غوښتنه نه، بلکې د دې هیواد د خلکو غوښتنه هم ده. خو ښاغلي عبدالله له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې پر دې خبرې ټینګار وکړ چې نړیوال ځواکونه دې د سولې تر ټینګېدو پورې په افغانستان کې پاتې شي.
طالبان غواړي چې بهرني قوتونه په افغانستان کې ونه اوسي. دا د دوی غوښتنه وو، دا د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده. خو زموږ یا د افغانستان د خلکو په نظر ضرورت دی شتون ته دغه قوا تر هغه وخته چې په افغانستان کې سوله راځي او جګړه روانې دي، هغه ضرورت شته دی. خو طالبان خو جګړه د طالبان او د افغانستان د نور خلکو ترمنځ مخکې د بهرنیو قوتونو د شتون نه هم شروع شوی وو.
په اوس وخت کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. د دغو ځواکونو 14,000 امریکایي سرتیری دي. امریکایي رسنیو په تیرو څو میاشتو کې راپور ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ اداره نیت لري چې نیمایي یعنی 1,000 امریکایي سرتیری له افغانستان وباسي. ټرمپ ویلي چې متحده ایالات په کال کې 50 میلیارد ډالر په افغانستان کې مصرفوي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته داسې راپورونه هم خپاره شول چې افغان ولسمشر اشرف غنی د روان کال په جنوري میاشت کې ولسمشر ته په یو استولي لیک وړاندیز کړی چې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د ساتلو لپاره د هغوی لګښتونه کم کړي. عبدالله د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ټرمپ ته په استولي لیک له تاسو سره مشوره شوې وو وویل
په دې کې مشوره نه وشوي. خو زه وایم چې په دا ټول مسایلو باندې معنا د مشوره بدانه ای چې کارون په مقابل خندیازند پیدا شي. مشوره ته ضرورت دی.
خغره عبدالله په افغانستان کې د سولې تر ټینګېدو د نړیوالو ځواکونو پر پاتېدو په داسې حال کې ټینګار کوي چې طالبانو له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې له دې هېواده د ټولو نړیوالو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. ښاغلی عبدالله له طالبانو سره په قطر کې د سولې روانو خبرو ته په اشاره وویل چې دا ډله د سولې له دغو خبرو اترو د یوې تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. اجرایي رئیس زیاته کړه چې د خلکو دا اندېښنې چې ښایي د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه معامله وشي پر ځای وبللې، خو تاکید یې وکړ چې د افغانستان په وړاندې هیڅ ډول دسیسه روانه نه ده. ښاغلی عبدالله زیاته کړه د خلکو دغه اندېښنې به بیا هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره چې بیرته افغانستان ته راشي مطرح کړي. د افغان چارواکو په وینا ښاغلی خلیلزاد له دې مخکې هم له طالبانو سره د ترسره کړو خبرو جزئیات د حکومت له مشرانو سره شریک کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. جرمني په افغانستان کې د سولې لپاره د افغان حکومت او امریکا هڅې ستایي، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې باید د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په ګډه خبرې غونډه کې د افغانستان د سولې له پروسې او نورو برخو سره د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړ.
د افغانستان او جرمني د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر روان وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډو همکاریو له خبرو وروسته په یوې خبري ناسته کې سرګند شول او د سولې پر روانو هڅو او یو لړ نورو مسایلو خبرې وکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دغه خبري ناسته کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د دوه ناستې ته اشاره وکړه او په دې لار کې د امریکا او افغان حکومت هڅې وستایلې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې دغه ناسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابر کړي. د وویل د دوهې خبرې لومړنی ګام دی، اوس د دې وخت رسېدلی چې خبرې وشي او طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني، ځکه دا په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره یوازینۍ لار ده. خاغلی هایکو ماس ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید د افغان حکومت او خلکو لاسته راوړنې خوندي شي. د همدارنګه په افغانستان کې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په راوستلو، له فساد سره د مبارزې، له امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ او په دې هېواد کې د دایمي سولې د ټینګښت په برخو کې د خپل هېواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. هایکو ماس چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راغلی، له افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او په شمال کې له خپلو پوځیانو سره لیدلی دی. جرمني چارواکي په داسې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او افغان حکومت هڅې ستایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوو اونیو راهیسې په قطر کې روان دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د سولې په پروسه کې د جرمني په ګډون د بیلابیلو هیوادونو هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې دغه هیوادونه باید د سولې په روانه پروسه کې د افغان حکومت او خلکو نقش له نظر ونه غورځوي.
هر برنامه ای که در آن نقش حکومت و مردم افغانستان نادیده گرفته شود،
د موبل په هر پروگرام که چې د افغان حکومت او خلکو نقش له نظر و غورځول شي، نه یوازې دا چې زمونږ د تایید وړ نه ده، بلکې تجربه خودلې چې دا شان پروگرامونه نشي کولای چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات ټینګ کړي. مونږ د دوست هیواد نه چې د سیمه ایزو همکارۍ په برخه کې زمونږ د هڅو ملاتړ کوي قدردانی کوو.
قدردانی مینمایم.
خاغلی رباني ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګښت یوازینۍ لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې او د سولې په خبرو کې د افغان حکومت او خلکو ملکیت ته درناوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د یکشنبه په ورځ د ښځې د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې په کابل کې وویل د سولې خبرې اوس د ټولو په ژبه دي او حکومت هڅه کوي چې خلک رښتینې سولې ته ورسیږي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د آزادی راډیوي مجلې اونیز پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د افغانستان په اړه د لویدیز په مطبوعاتو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په نیویارک کې د زومیا په نوم د یو څېړنیز مرکز نوي راپور ته کتلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر په اړه دی. مقاله د راپور له قوله وایي چې د مخکینی باور خلاف څېړنه دا ښیي چې ملا عمر تر پایه د افغانستان په جنوب کې د امریکایانو یوې اډې ته نږدې ژوند کاوه. مقاله لیکي چې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې یا CIA په ګډون متخصصین په دې باور وو چې ملا عمر د 2001 کال د سپتمبر 13 وروسته پاکستان ته وتښتید. خو د زومیا مرکز راپور د ملا عمر د ورستوي کلونو په اړه وایي چې دی تر ډیره یوازې و او په افغانستان کې ژوند کاوه. راپور دا هم وایي چې ملا عمر له خپل ساتونکي جبار عمری سره اوسېده او ځینې وختونه به یو کس ورته راته چې په پاکستان کې د کوټې له شورا او د ده ترمنځ به یې پیغامونه تبادله کول. راپور وایي عمری اوس مهال په کابل کې په خپل کور کې نظربند دی. طالبانو د ملا عمر د مړینې خبر تر 2 کلونو زیات پټ وساته، خو په 2015 کال کې د افغانستان استخباراتي ادارې دا خبر علني کړ. وال سټریټ ژورنال د راپور د لیکوالې هالنډۍ لیکوالې او خبریالې بیټې ډام له قوله وایي دغه راپور ښکاروي چې په دې جګړه کې د امریکا تر ټولو لوی ادعا ناسمه ثابته سوه، او دا په دې معنا ده چې امریکا د طالبانو په اړه څومره لږ پوهیږي. بیټې ډام د ملا عمر د ژوند په اړه په دې عنوان یو کتاب هم خپور کړی دی، د یو دښمن په لټه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA پخوانی مشر او په افغانستان کې د امریکایي پوځ پخوانی قومندان ډیوډ پټروس له قوله لیکلي چې دوی باور نه لري ملا عمر په افغانستان کې وو، ځکه دی هلته ډیر په اسانۍ هدف ګرځېدای سوای. پټروس دا هم ویلي چې امریکا د پاکستان د بلوچستان ایالت او کراچي ښار ترمنځ د ملا عمر د تګ راتګ په اړه هم خبر درلود، چیرته چې دی تر درملنه لاندې وو. افغان حکومت هم هغه ادعا رد کړې چې ګواکې د طالبانو مشر ملا عمر د ژوند وروستي کلونه په افغانستان کې تیر کړی او همالته مړ سوی دی. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل چې دا راپور طالبانو او د هغوی ملاتړو ته د هویت ورکولو هڅه ده، او افغان حکومت کافي شواهد لري چې شی ملا عمر په پاکستان کې اوسېدلی او همالته مړ سو. فارن پالیسی د افغانستان د سولې په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. هر څوک د افغانستان یوه برخه غواړي. مقاله لیکي که څه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل شایي سیاسي حل ته لاره پرانیزي، خو بریا په سیمه ییزو قدرتونو او افغانستان په ګاونډیانو پورې ده. مقاله یادونه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو د خبرو پر چوکاټ توافق کړی دی. د مقالې لیکوال وایي که د دوی ترمنځ هر ډول موافقه رامنځته سي د جګړې مهم لوري به پر دې موافقه خبرې کوي چې آیا وی مني که نه. د جګړې د لورو ترڅنګ به هغه سیمه ییز قدرتونه هم دا توافق باید ومني چې توافق په بریا عملي سي. مقالې په سیمه ییزو قدرتونو کې په ځانګړې توګه د پاکستان نوم یاد کړی او وایي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي او د دې هیواد پوځ هم پر طالبانو د فشار راوستلو په برخه کې انتخابي چلند کړی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. رادیوي مجلې د موز محبوب شاه محبوب هر کلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې به د پښتو لیکدود جاج واخلو. فنکار برخمو د جنوبي پښتونخوا وتلی شاعر پروفیسر محمود آیا سر خبرو ته ځانګړې کړې ده. په زرپانه کې به د ګل رحمان رحماني لنډه کیسه مات شوی قسم واوري، او ریخمین خیال کې مو اروخا دریاس تسنیم ته لیکل شوی مرسیا رنغښتې ده. د پښتني فلکلور غښتلې برخه د لمیزتلو لګواخ سره مخ ده. پیزوان زموږ د فلکلوریکو سینګارتوکو هغه مشهور سینګارتوک دی چې لا هم په ولسی ادبیاتو کې یادیږي. زموږ همکاري فرشتي مرسل د پیزوان پر جوړښت، تاریخ او استعمال یو راپور چمتو کړی، ورته غوږ شئ.
پیزوان دې اوی ځان وینم وای پښین غسرو ستی پر عاشقان وینم مست خاروې ستی پر عاشقان وینم مست خاروې.
پیزوان په لوړه پوزه خوان کا لکه په لوړی چینار چې واچوي شالونه. پیزوان دغه غاڼې نوم دی چې په خواب ناویانو ته چول کېده، خو پیغلې نجونې ترې هم پرهیز نه وي. زینو پیغلو به هم په ودونو کې پیزوان په بوزه کاوه. دا ګاڼه یوې ګردې حلقې ته ورته ده چې د پوزې په منځلي دیوال کې اچول کیږي. داسې ویل کیږي چې پیزوان باید د لرغونو آریایانو واده شوو میرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی. پیزوان هغه سینګار توکی دی چې پر ولسي ادبیاتو یې هم خپل اغېز ښیندلی. په لنډیو او سروکو کې خو یې په بې شمېره ځایونو کې یاد شوی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شاز غمراته د پیزوان فولکلوریک ارزښت او پر ولسي ادبیاتو یې تاثیر داسې روښانه کوي.
دغه پیزوان بعد اکثرا زمونږ او تاسو په ولسي ادب کې په تېره په غربي سیمو کې ډېر استعمالېده. پیزوان به معمولا لسپینو زرو یا لنقریز خجوریده، دیر خواسته باو او دا به معمولا غزمان انجون هچاو او حتی واده کار خوزو به هم هچاو. این سواد اقرگانه یا سم حدودی شویدی نشته. دین خلکو به ساتلی بی که ساتلی بی نو هقامون گفتاسی کولی فکر البته پولیسی فولکلوری عدد که بسنگار تو برخه که یوزای ورکو چې تقریبا هغه اوس کلتوري هویت لري.
د ننګرهار اوسنکي ښکلا شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي وایي چې دوی اوس پیزوان نه استعمالوي، خو نوموړی له تاریخه هم خبره ده او وایي
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو اوس زیاتره پیزوان استعمال خلک نه لري، او لکه څنګه یعنی موږ آریایان یو، دا خپله د هند څخه شروع شوې د دې لړۍ په هند کې به زیاتره خلکو یعنی په پخوا وختونو کې اوس هم ترې استفاده کیږي، خو په افغانستان کې اوس د پیزوان څخه استفاده نه کیږي زیاتره. که د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خبره نه یم، خو په خپله کابل کې چېرې موږ ترې استفاده نه کوو. معنی دې لیدلې
پیزوان کوڅه او بوڅکا سبا واده دی په سرو شونډو باندې وړمه. د لوګر ولایت اوسنکی فرید نوخت هم په خپل سیمه کې د پیزوان یادونه کوي او وایي چې د پخوا په پرتلای اوس د استعمال کچه کمه شوې ده. دا چې څه باورونه موجود دي نو موري وایي
د پخوا به دغه پیزوانونه معمولا د ناول لپاره کاریدل. دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نو یو بیا یو نتکی په شکل باندې به د یو زنجیر ورته ویل دغه رقم یو سبه او هغه به هم د زورلودل نو به کله چې دغه پیزوان تړنو دغه د یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره او بار لګنه به بیا دغه پیزوانونه نو خونن سبه دغه دوت کم شوی دی او ډیر نه لیدل کیږي.
د کابل اوسنکي لینارا ته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږیدلې. دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سینګار توکو نیولای هغه وایي
خو اوس دغه دود لږ څه کم شوی دی او د پیزوان پر ځای باندې دوی میخکی استفاده کوي. او پیزوانونه هم بیلابیل ډولونه لري. ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځني دیوال برخه کې البته دا چول کیږي او ځین وخت پوزه ورته سوری کیږي، خو بعضې نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړي غوندې وي چې هغه دم د پوزې په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي بندیږي.
نوموړی وایي چې د پښتني ټولنې دا سینګار توکی اوس د له منځه تللو په حال کې دی او په کار ده چې د فولکلوریک توک لکه څنګه چې په خاصه تل کېده همداسې وساتل شي.
د یوې ټولنې هنري، فرهنګي، ټولنیزې او فکری برخې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړینه ده چې ژبه ژوندۍ وساتو، او د ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړتیا ده چې ژبې ته لیک او لیکدود برابر کړو. که چیرې لیک نه وي، یوه ژبه په ډېرې اسانۍ او کم وخت کې له منځه ځي، او که ژبه نه وي په ټولنه کې هیڅ ډول ټولنیز او فکری قراردادونه ژوندي نه پاتې کیږي. پښتو لیکدود چې سلګونه کاله پخوا د عربي لیکدود پر بنسټ جوړ شوی، ګڼ تغییرات یې منلي او په جوړښت کې وار په وار بدلون راغلی. د هنر جاج په دې برخه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د ماستری او دکتورا برنامو استاد پوهندوی ډاکټر زرغونی زیور سره د پښتو لیکدود پر جوړښت او بدلون غږیدلی یو.
هنر جاج ډاکټر صاحب د لیکدود پاړه اول کده پښتو ژبې د لیکدود پاړه راته لړ معلومات راکې چې دا لیکدود څومره وخت کیږي چې پښتانه یا د پښتو ژبه په دغه ډول لیکدود لیکل کیږي یا دا لیکدود کوم لیکدود د کلن معلومات راته راکې
د لیکدود مسله خو ټولو ته معلومه ده چې د تاریخ په اوږدو کې د مختلفو پړاوونو د رامنځته کېدو سره د ژبه کې لیکدودونه هم توپیر کړی دی او په هر زمانه کې خپل دریس غوره کړی دی. زه یو موضوع باندې رڼا اچول غواړم چې دا دغه کوم مروجه لیکدود چې موږ او تاسو یې اوس لرو، البته دا لیکدود چې د الفبایي سیستم د عربي ژبې په اساس یا په بنسټ باندې رامنځته شوی دی، خو داسې په تاریخي لحاظ که وګورو د دې عربي لیک نه یا الفبایي سیستم نه مخکې هم ځینې لیکدودونه مروج وو چې اوس هغه نه کارول کېږي. او دا چې عربي لیکدود پښتو کې څنګه رواج شوی دی او ولې رواج شو، دا خو ښکاره خبره ده چې د اسلام د رامنځته کېدو یا د سیمې ته د اسلام د راتګ سره سم دغه لیکدود رواج شو. دا په دوو لحاظ باندې، یو خو دا چې عربانو د مختلفو لارونه خپل مواد او آثار د سیمې ته راوړل او د ترجمه د لارې نه او د مستقیما د عربي ژبې د لارې نه د ژبې ته را داخل کړل. او دویمه خبره دا وه چې چون دا یو مذهبي رنګ هم درلود نو خلکو هم په دې حساب باندې دغه لیکدود غوره وبله او نن د هغه زمانې نه تر اوسه پورې هغه لیکدود رواج لري.
تاسې یو ډېر مهمې خبرې ته اشاره وکړه چې هغه د اسلام نه راوروسته په پښتو ژبه کې د عربي لیکدود مروج کېدلو، آیا له اسلام نه وړاندې پښتو ژبې لیکدود لاره که نه؟ که لیکدود لاره هغه لیکدود څه کوم لیکدود؟
د شواهدو په اعتبار او د ځینو کتیبو په حساب باندې داسې ښکاري چې د دې نه مخکې یو لیکدود په نامه د خروشتي لیک نو هغه لیک مروج و چې بیا هغې نه وروسته ده عربي لیک مروج رواج شوی دی.
آیا پښتو ژبه هم په دغه خروشتي لیکدود باندې لیکل کېده؟
او داسې وایي چې لکه ځینې کاتبې چې لاسته راغلي دي، البته د سرخ کوتل کاتبه او یا د بعضې نورې کاتبې چې هغې کې البته داسې ښکاري چې دغه خروشتي لیک موجود و او لیکل شوي. البته هغه آثار اوس موږ سره ټول نشته دی، خو یو څو کاتبو د لارې نه معلومیږي چې دغه لیکدود مروج و.
ښه، سلګونه کاله کېږي چې پښتو ژبه د عربي ژبې په لیکدود لیکل کېږي او تغییرات هم پکې راغلي. که دغه تغییراتو ته اشاره وکړي چې آیا په پښتو دغه اوسني مروجه لیکدود کې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې آیا تغییرات پکې راغلي که نه په لیکدودي تغییرات خاص کر په پښتو ژبه کې؟
خامخا په هر پروسه کې یا په هر پیر کې یو تغییرات د زمان او د وخت ایجابات سره تغییرات راځي، نو په لیکدود کې هم داسې تکاملي پړاوونه تیر کړی دی. مثلا اوله مرحله کې به یو ستونزه و، بیا به هغه ورو ورو د ستونزې د مختلفو تجربو او د مختلفو هڅو له لارې دغه ستونزې حل شوې دي او تر اوسه پورې یعنی دا پروسه روانه وه. تر دې دمه دغه لیکدود چې اوسنۍ بڼه یا اوسنۍ شکل موږ لرو دا د څو پړاوونو نه راتېر شوي دي.
که دغه پړاوونو باندې مثلا لنډ رڼا واچې که وګورو موږ د لرغوني دورې لیکدود ته، ښه دا هغه سبک سټایل د هر چا به فرق کوي، څه تغییرات پکې راغلي دي؟ مثلا د منځنۍ دورې چې د پیر روخانو دغه خلکو دوره ده، یا لغه وروسته بیا د معاصرې دورې د کلاسیکي دورې، دغه تغییرات څنګه؟
تغییرات خو اساسي یا بنیادي تغییرات خو په الفبایي سیستم کې چې زه په هغې باندې باید رڼا واچوم، هغه ته چې خپل عربي لیکدود کوم چې پښتو باغې باندې سب شوایا باغې باندې لیکل کېدل خزینې غونه وو چې هغه په عربي الفبا کې دغه معادل استوري یا د هغه معادل سمبولونه موجود نه وو. نو څنګه چې سمبولونه موجود نه وو نو د هغې دپاره یو فکر په کار وو چې دا سمبولونه موږ څنګه دې ته وضع کړو. عربي دپاره خو مشکل یا ستونزه ځکه نه وه چې هغوی دغه د زور او زیر او د دغه مسایلو نه استفاده کوله، خو دا شی چې وو په پښتو ژبه کې ستونزمنه وه ځکه د زور او زیر یو څه ستونزې م لري چې هغه څوک چې د ژبې خپله ژبه یې نه وي هغوی نه پوهیږي چې مثلا دلته زور ویل کېږي دلته زیر ویل کېږي. نو د دې دپاره په کار وو چې د هغې اوازونو دپاره باید سمبولونه ولرو او د دې دپاره یو څه هڅې وشولې. مثلا د سلطان محمود غزنوي په وخت کې عربي لیک موجود وو مګر د پښتو دپاره ځینې اوازونه دي چې په د آریایي ژبو کې هغه موجود دي او هغه د پښتو اشکال هم دي هغه دپاره هغه نه وو.
مثلا
د دې لکه د اتر نه اوازونه دي چې هغه دپاره په عربي کې موږ دغه نه درلودل شکلونه نه درلودل. نو د هغه دپاره هغه حسن میمندی ته وظیفه ورکړ شوه چې د دغه اوازونو دپاره تاسو هغه شکلونه جوړ کړئ. دا یو هڅه وه. بیا د پیرو خان په وخت کې هغه هم د پښتو همدغه اوازونو دپاره ځینې شکلونه غوره کړل او بیا د هغې نه وروسته بیا خوشحال خان په وخت کې خوشحال خان بابا دغه کې کار وکړو یو څه تغییرات یې په دې کې راوستل. مثلا د څې او د ځې او د همدغسې د نورو اوازونو دپاره یې ځینې خاص شکلونه یا څه زیاتونې او کمونې پکې وشولې. د هغې نه راوروسته تقریبا دغه سلسله روانه وه تر اوسه پورې چې روان. بیا په دیارلس او شپاړسم کالونو نه راوروسته فکر کومه چې په دغه اوسني وخت کې یعنی دغه یو نهضت د پښتو ژبې چې رامنځته شو په کندهار کې پښتو مرکه او ادبي انجمنونه او بیا کابل کې پښتو ټولنه او ادبی انجمنو پښتو ټول
فوکس وکړو پرې. هغه دا چې دغه ادبی مرکه ادبی ټولنې پښتو ټولنه یا خو په لری پښتونخوا کې ځینې ګډې جرګګۍ آی په لیکدود باندې کوم مستقیمه اغیزه دغه ټولنو کړی؟
دغه دوی سره د متحد یا په یو اتفاق سره دوی ځینې جرګې ځینې مرکه لاره او بر پښتانه سره کېناستل او په علمی مجالسو کې ځینې مسائل ته اشاره وکړه. کوم مسائل چې اختلافي نظریات او هغه ته یو داسې یو شکل غوره کړ چې هغه باید یعنی دواړه طرف ته پقانې شي. مثلا یا داسې هغه چې یو لیک مثلا کوم توری یا کوم گرافیم ورته وټاکل شي. مثلا خصوصا د ژ او د شین لپاره دا یو خاص هغه و چې د دې لپاره دوی کوشش وکړ چې د سین په سر یو ټکی باندې یو لاندې یو ټکی وکي. مثلا د او خین دپاره د غې دپاره مثلا یو ټکی دې خواته یو منځ کې دا کړ. مثلا د څې دپاره درې ټکی
دوی خو دا فیصلې سره وکړي. مثلا د باړهګلې سیمینارونه وشول یا د پښتو کانفرنسونه ځینې زیات وشول په لیکدود باندې مستقیم اغیزه وکړه. په لیکدود کې تغییر راغی؟
مو خامخا تغییر پکې راغی ځکه تغییر خو په دې معنا راغی چې هغه د لیکلو ګرافیمونه یې تقریبا سره نږدې کړل. مثلا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم لیکنې کېدې ځینې ټکي یا ځینې ګرافیمونه هغوی کارول هغه مثلا دلته چا نه کارول او یا دلته چې کارېدل هغوی نه کارول. نو د بارګلۍ سیمینار نو دا نور غونډې دوی د دې باعث شو چې دغه لیک دود سره نږدې شي. لیکدودی نږدېوالی خو سره خامخا نږدې شو رامنځته شو، او خصوصا اوس په دې دغه په حساب باندې د انټرنیټ او کمپیوټر او د دې مسایلو کې نو دا نږدېوالی نور هم پسې زیات شو، ځکه چې دغه سره متحد شو.
ډېره مننه. شاعر یا فنکار دی و داسې حساس انسان نوم دی چې د ژوند ډېری کوچنۍ شېبې په هنري انداز بیانوي. نو د همدغه ارزښت له مخې د مجلې د فنکار برخه کې د جنوبي پښتونخوا له وتلي شاعر پروفیسر محمود ایاز سره د هغه پر شاعرۍ غږېدلی یو.
فنکار
د فنکار دا برخه د کاظم خان شیدا په دغه بیت پلوم کړي چا په خپل هنر خود نوازی ده په محمود باندې موقوف ایازی ده. ایاسب د معمول په څیر هر شاعر چې کلمه یک تکینی پښتنه تر دا وی چې ولی شعر لیکي، ما سره پښتنه دا ده چې محمود ایاز ولی شعر لیکي.
پښتنه چې دی کګر سره مطلب د پښتون کام په حوالہ موږ د پښتنو په کلچر د غوی په ټولنیز ژوند لګ د شي خپل نظر وغوړو یا لګ ورته چیر شو، نو د پښتو غاړي د پښتو ټپی زما خیال دا دی چې دا ګر سره مست یو فطری ودیات دی د خدای د طرف نه، چې مطلب له دې سره ټول خلک پښتانه له دې شاعری سره یا د شعر له دې وصف سره چې دی دا خلک ټول آشنا دي. خو زه ولی شاعر شوم یا شعر ته څنګه راغلم، خبره داسې ده چې زما مشر ورور دی ارواشاد پروفیسر رب نواز مایل، او یو مې بل ورور دی، دا دواړه مطلب پاک رسېدلی دي سیدګوار صاحب. کوچنی وم وړوکی وم، نو کله چې به دو کور ته راتلو یا به د پښتو اخبار په لاس کې وو یا به یو د پښتو کتاب راخیستی وو، یا چې به کله هم زموږ په کور کې زموږ میلمانو، نو یا به هغه شاعرانو یا به ادیبانو یا به صحافیانو، یعنی بس دغه پښتو ادب او شعر سره تړلي خلک دا به زموږ میلمانو، او میلمانه داسې چې دا خلک به ناستو یا به په شعر خبرې کولې یا به د ژبې په اړه خبرې کولې یا به په د تنقید په اړه خبرې اترې کولې، نو زه به هر وخت ناستو ما به دا خبرې اورېدې. نو بس
نو ایاسې ستاسو خبرو داسې معلومیږي چې په تا ماحول ډېر تاثیر کړی.
یقینا
تاسو لپاره په کور کې ماحول
حتما د
په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړه، خو پښتنه را سره داده چې تا د پښتو شاعرۍ ته څه ورکړل او پښتو شاعرۍ تا ته څه درکړل؟
خبره دا ده چې زه چې کله پښتو شاعرۍ ته راغلم نو سیدګوار صاحب د خدای وبخشي هغه ماته دا خبره کړې وه چې ګوره په دا زموږ په کورنۍ کې رب نواز مایل صاحب ستا او زه یم، او موږ دا وخت یو نوم او نمود لرو یا یو تشخص لرو، نو آیا ته به څه وکړې که ته په دغه میدان کې یا په دغه فیلډ کې که ته یو جلا نوم جوړولی سې یا په یو جلا لاره د ځان دپاره انتخاب کولی سې، نو خراسه بسم الله. که چیرې دا کار نسی کولی صرف شعر وایې، نو بیا که نه شعرانو ښه خبره ده، که صرف نقاد جوړېږي او یو نوم او مقام دې نه وي، نو دا یقینا زه چې دې فیلډ ته رالم زما دپاره د چیلنج خبره وه، دا تر یو لوی چیلنج زما دپاره کمه خبره نه وه،
ځکه چیلنج به دام
کې سید ګوهرم وازمایلم و. نو بهرحال زه چې رالم نو ما دا کار چې دی دا د شعر و ادب کار ما دا ډېر سنجیده وبللی، او د دې دپاره مې باقاعده دا له ځانه سره ژمنه وکړه چې انشاءالله که خدای کول زه به په پښتو شاعري کې ځان له یو بېله لاره هم ټاکم، زما به یو خپل اسلوب وي، یو ځانګړی سټایل به مې په شاعري کې.
کله چې تا د ځان لپاره یوه لاره وټاکله او په شاعرۍ کې د لاره وموندله، په خپل راتو وایسته لار کوم ده بکی چې مثلا ک محبوب تعالی یا ک محبوب کله بینو مشیر لولی او هغه ولولی او زپوشم چیر داد محمود ایاز شعر دی یا یو بل کس استاد شعری لولی هغه ستا اسلوب لار څوا
که زه یو خبره کوم چې سید گوهر د درویش دورانی نه او د رحمت شاه سائل نه یا د پیر محمد کاروان نه مطلب ځان ته یو بیل رنگ لري نو اب زه دغه په استعارو باندې ثابتوم چې مثلا فلانی استعاره دغه استعاره داسې استعمال کړې ده د دې استعارې نه دا 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 کار اخیستی دی چې هغه نه دی ورنه اخیستی
استاد د استعاراتو یا
استعارې چې دی کنه شک یقین ویره او محرومی بیقراری اذیت کنه کر بیگانگی مطلب دغه استعاره مطلب ما ځان ته خوخی کړی دی او مثلا د ویر استعاره زکاروم کلمه توری ویر استعمال کړی دی په یو شیر کې او د ویر کار می ورنه اخیسته دی کلمه د ویر توری نه دی کارولی ا مصره می داسې مطلب منظومه کړی ده کنه چې هغه دغه نمې د ویر کار اخیسته دی
ایا سب تر اوسه پوری د څومره کتابونه چاپ شوی دی
زما کتابونه خو تر اوسه پوری زما خیال داده چې دوی می شعری مجموعه چاپ دي تڼا کې د خیال اوله شعری ټولګه او بیا زه هم په سایه بدل شوم دا می دویمه شعری ټولګه ده او یو کتاب می چاپ شوی دی بنوا فرنګي ټولنی کندهار اگر ته چاپ کړي او باغی کې نړیوال شاعران چې داغه نظمونه چې ما پښتو ته راړولی وو هغه کتاب می چاپ دی او یو عربي شاعری جدید شاعران د عکس په نوم
عکس
داغو مطلب نظمونه چې دی دا ما پښتو ته راړولی وو دا کتاب چاپ دی او یو کتاب می چاپ دی د نتشه آثار او احوال د نتشه چې یعنی کل هم کار دی کنه داغه چې ټول زیار او خواري ده کنه د سیو کتابو هغه ما پښتو ته راژباړلې دی پښتو اکیډمي کوټه راته چاپ کړی دی او یو کتاب مو یو ځلې زما خیال دی خیبر پښتونخوا ته په ادبي دوره باندې راغلی و نو د نورلایی او د کوټي خډیر شاعرانو لس پنځلس کسانو نو هغه ادبي سفر چې مو
کړی
او هغه مطلب ادبي رپورتاج و بوله او یا حال نامه او بوله داغه سفر هغه ملکل او دیدن ته دینا وخت راغلو دا موږ د حمزه بابا په دغه کې او په د لیډی ریډینګ هسپتال کې او بیمارو نو مو پښتنې ته ورتلو نو چې مو پښتنې ته ورلو حمزه بابا ډسچارج شوی او د هسپتال نه لاړو نو چې څنګه بار راو تو رازق فهیم شعر جوړ کو چې په څه سهیل براتلو په څومره سخت راغلو په څه سهیل براتلو په څومره سخت راغلو دید مدیر ټپ شي چې دیدن ته دینا وخت راغلو نو دا دیدن ته دینا وخت راغلو دا دغه شعر نه دا ټوټه ما
رازق فهیم
رپورتاج باندې دا نوم کښې شو د پښتو ادبي ملګري راته چاپ کړی
ایا صاحب د وروستۍ پښتنې په توګه او بیا به وروسته ستاسې شاعري اورو ته خو ځوان وې او په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړه اوس دا د په ګیرې کې د سپین لګېدلی هغه شاعري چې ستا د ځوانۍ شاعري وه او هغه شاعري چې اوس یې د سپینو ډکو ده څه توپیر په کې شته
ګوره یو خبره به زه تا ته وکړم هغه دا د ګوره موږ د ذهني دنیا خلک یو یا د احساساتو د دنیا خلک یو یا د تخیل د دنیا خلک یو یعنی هر تخلیقکار هر شاعر چې دی هغه یو موضوعي سړی وي که نه له داخله سره یې تړون وي او د بهر سره کار نه لري یعنی زما د اندرون دنیا څنګه ده یا زما مطلب د داخله احساسات
احساسات د اوسم ځوان دي کنه زړه شوی دي د داخلي احساسات
درس خدا وای مکنه چې دا انسان څه دی کنه منم چې مطلب داغه د ژوندۍ یا د عمر په مختلف پړاوونو کې داغه په مزاج کې لږ ډیر فرق راځي خو زه دا وایم چې شاعر څه وي هغه تر اخره پورې ځوان وي او زما خیال دا دی چې زه یو زلمی شاعر یم
نو اوس تاسې نه شعر اورو اوریدون کی وم پدی تمی چی ستاسی غزل واوری.
وای دیر از غیدی بیا را وڑی دی و مالا دیر از غیدی بیا را وڑی دی و مالا تا خنور کرم پا جان پسیلی والا او مرمی خپل تنهایی نکی ویریشم مرمی خپل تنهایی نکی ویریشم هم کلامی ملتا سر دیوالا او شیر دی چی خپلی اوش کی بلو مچرناشی بلش پرا باندی راغ لبی مشان خپلی اوش کی بلو مچرناشی بلش پرا باندی راغ لبی مشالا وستا دا شیر زتا تا دالی کن چی پشکمن نظر چی گورم ستا هنر تا
پشکمن
نظر چی گورم ستا هنر تا شاپیری دی جوڑ نکڑا لکلالا پشکمن نظر چی گورم ستا هنر تا شاپیری دی جوڑ نکڑا لکلالا او جغ دی ولی تر ما پوری نرا رسی جغ دی ولی تر ما پوری نرا رسی ای پزاد کران و رکام خیال
اوریدن کو انسان په طبی لحاظ له تلوسی خوند خستون کده نو تلوسا او له تلوسی نه خوند خستل معمولا په کیسو کې زیات تر سرو کیږي او انسان په ذوقی لحاظ له کیسې خوند اخلي. د زرپانی په دې برخه کې مو د ګل رحمان رحمانی یو لنډ کیسه انتخاب کړی ده چې زموږ همکار وګمه جبار خیلی وړاندې کوي.
زرپانا
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې وه. په وړه ښیښه یي پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل. د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو لکه د ده د لالهانده طبیعت پیښې چې کوي. پیاله یې اوچته کړه، یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کېښوده. د پخوا غوندې پریشانه وو، پښې یې وغځولې، وختلې خپل ملګري ته څه ووایي، خو هغه وار پرې مخکې کړ. شیرو، زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه، زه په خیر همدانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي. دا کارونه یوازې په زده کړه نه، په بخت او تندې پورې هم اړه لري، زما ومنه. خو شیر محمد غصه شو، نه نه شهبازه، دا خبرې مه راته کړه. ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم، خو قسم نه ماتوم. ولې مې شرموي؟ نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري. د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره. شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ، چای جوشه یې د ګاز له پاسه کېښوده او بیا د هغه څنګ ته راغی. په اوږې یې لاس ور کېښود. شیر محمده، یوه میاشت او 15 ورځې دي کېږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي. مشران وایي چې روزي په ټنډه ده، نه په منډه. خیر دې ده، هر څه به خوشي. آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي، خپل کور ته لاړ شه، مور او پلار به دې انتظار وي. خدای به حمل ته کندهار کې و مناسبه دنده درته پیدا کړي. آخر دلته کابل کې به دې هم خور او اوکې ته ګڼ سوالونه پیدا وي. شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوید. نه نه شهبازه، د هغې نه بېغمه یم. رانه کشره ده، پوهه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي. شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله، اوږد وغځېد، لاس یې په تندي کېښود. ټنډه یې ګرمه وه. د موټرونو غرهار او شور اورېدل کېده. خدای په خیالونو کې وړاندې تللی و. پوره 4 کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې. پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا و، خو خونده یې نه وه. د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي. خدای پوهیده چې له پلار سره یې پیسې نشته، کنه هیڅ کله به یې هم له خپل یوازینی سوی نه وي دریغ کړی. په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کیږي. په منډه لاړ، خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ. څلورمه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو. او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو. د هند کلکتې په یوه مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې. له څو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی. ملګري یې خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګري شهباز ته تیلفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په دهمزن کې په نیولي اتاق کې دوی شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې کور ته به لاړ نه شي. دریم ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه وو. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې یې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست. کومه دفتري شمېره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بلې، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی. تاسې شیر محمد اسلمی استئ؟ بلې صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوئ او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ بواهه، دراتلو خبر یې ورکړ. شپږم ورځ یې له شهباز سره مخخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمېره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده. د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویا را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا سات مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلق یو خوا بل خوا منډې وهي.
اوریدونکو، د ادب جام برخه مو د پښتو ژبې د لومړني لاسراغلي شعر د شاعر امیر کروڑ سوری احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام.
امیر کروڑ د امیر پولاد زوی، مشهور په جهان پهلوان د ملک شنسب لالوادی، د غور د سوری کول یو نومیالی امیر او د پښتو ژبې یو ډیر لرغونی ژباور شاعر او ادیب وو. د پټې خزانې مؤلف محمد هوتک د په باب داسې لیکي، نقل کا زیبت الواسلین شیخ کټه متیزی غوریاخیل په خپل کتاب لرغونی پښتانه کې چې د تاریخ سوری څخه چې په بالشتان کې کتلی او مندلی وو، شیخ کټه علیه رحمه هسی وایي چې په تاریخ سوری کې راوړي امیر کروڑ د امیر پولاد سوری زوی و چې په کال 1909 هجری کې د غور په مندیش کې امیر شو او د جهان پهلوان باله. وایي چې د غور کوټونه او د بالشتان او خسار او تیمران مانی او برکشه کې ټول ونیول او د رسالت لکهولې په خلافت کې ډېرې مرستې وکړې. نقل کا چې امیر کروڑ ډېر غښتلی او پهلوان و. په یو تن به لسلو جنگاور سره جنگیده، ځکه نو کروڑ باله چې معنا یې ده کلک او سخت. وایي چې امیر کروڑ به په دوبی زمینداور کیو او هلته مانی درلوده چې کټ مټ د مندیش په شان و او په دغه ځای کې ښکار کاو او عشرت. په تاریخ سوری کې راوړي چې دا امیران لا پیړیو په غور او بلشتان او بس کې وو او د هغه سور نوم یې له اولادې دي چې د سحق له پښته وو. امیر پولاد په هغه دعوت کې شریک و چې ابوالعباس صفات د بن امیه سره جګړه کړله او ابو مسلم یې هم مرستندوی وو. په تاریخ سوری کې محمد بن علي البستي داسې کښلی دي چې د عباس په دعوت په جنګونو کې چې امیر کرور ډیر سوبې وکړلې. نو دا بیتونه وویل چې ویاړنې بولی او شیخ کټه علیه الرحمه له تاریخ سوری را نقل کړی دی.
زیم زمره پر دی نړۍ لما اتل نستا، پر هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا، بل پزابل نستا لما اتل نستا. غشی دمن میزی برېښنا پر میرچمنو باندې، په ژوبلا یونم یرغالم پر تختیدنو باندې، پر ماتیدنو باندې لما اتل نستا. زما د بریو پر خول تاویگی هسک پن منزو پا ویار، دا اس لسومو مزکریگ دی غرون کاندم لطار، کرم ایوادو ناو جار لما اتل نستا. زما د توری ترشپول لاند ده هراتو جروم، غرجو بامیانو تخار بولی نم زما پا او دم، ز پی جندویم روم لما اتل نستا. پا مروه زما غشی لونی داری دخن را چخا، ده هریوا رود پر چند و زم تختی پلن را چخا، رپی زدن را چخا لما اتل نستا. ده زرنج صوبه می ده توری پا مخصور وکڑا، پا باداره می لوڑاوی ده کول ده سور وکڑا، ستر می تربور وکڑا لما اتل نستا. خپلو وگڑو لرا لورو پیرزوین لرم، خپلو وګړو لرا لورو پیرزوین لرم، دوی په ډاډینه خبامم خیر روزنه کوم، تل یې ودنه کوم لما اتل نستا. پلویو غرومی وینا درومی نه په زند و پټال، پلویو غرومی وینا درومی نه په زند و پټال، نړۍ زما د نوم می بولی په دریستا ایوال، په ورځو شپو میاشتو کال لما اتل نستا. زیم زمره پر دی نړۍ لما اتل نستا، په هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا، بل په زابل نستا لما اتل نستا.
شیخ کټه علیه الرحمه له تاریخ سوری نقل کاچې امیر کروړ عادل ضابط او د ښې وینا خاونو د بهر کلا شعرونه ویل. په کال 1450 هجري کې د پوشنګ په جنگونو کې مړ سو، او تر دې وروسته زوی امیر ناصر ایوادونه یعنی هیوادونه ضبط کړل، او د غور سور بوست او زمینداور پر ځمکو خاوند سو.
مشهور لیکوال گریندل وای شاعر نمدی د همدغه خبرې په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموز په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوندې دي. کراچۍ میشته نوموتی شاعر اروخا دریاز تسنیم چې څه موده وړاندې له فانی نړۍ سترګې پټې کړې، پروفیسر محمود ایازی په ویری و مرسی لیکلي او هارون پاچای شعر ترنم کړی.
سخی ناری رات ما و حسا اخلم، جان تلجی در دیدلی تپی وایم. سخی ناری رات ما و حسا اخلم، جان تلجی در دیدلی تپی وایم. سخی لش خورات و جار پچیغو، دیر مین ستادش پیلی پوا ویلایم. سخی برتم یو زلی رجوندائی که، زو جلی در بیلتون توری بلایم. سخی گوره اوس نویخ او نویدهیم، را گیر کلی یوی داسی ابتلایم. سخی ستا پا بدمستیو که من غاره، سخی ستا پا بدمستیو که من غاره، چی و جان تا دف و هم او پا گدایم. سخی شابسی سندری را توایا، سخی شابسی سندری را توایا، در جوندون پستلی دکی مبتلایم. سخی بیا لخپل زانم رواریم، زمانی را گرزولی لشکولایم.
سخیلجی خوشاله نیرا پیرزوکا هجرزاد جانان تا گورا پا جلایم سخی و من کداواری و دسون سخی بیا با در نورک با دی دنیایم سخی ورک رانا تسنیم دی پا حجوم کی سخی ورک رانا تسنیم دی پا حجوم کی سخی لگ می ربانی وکڑا تنهایم سخی وینی می لستر گوچ خچاچی سخی چه وکرم پا غم کی مبتلایم سخی ناری رات ما و حسا اخلم جان تلجی در دی دلی تپیوایم
دخپل قد پسوری کی نمو دماشم 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 تسنیم نیشت دوام ایسا نونا تسنیم نیشت دوام ایسا نونا.